افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې، ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز چې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان ټینګار کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو.
پاسارت د زموږ مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شمیرو لمخې د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې د ملکانو په ګډون دي شو تنه ته مرګ ژوبل اوښته ده. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او د امریکا د ولسمشر مرستیال د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار نن انقره ته ځي سو د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربند غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې ډیر شتنو ته مرګ ژوبل اوښته ده. دغه وزارت وای نصرت رحیمی ازادي رادیو ته نن وویل چې په قربانیانو کې ملکیان ډیری ملکیان دي.
یو جماعت او یو مدرسه په بشپړه توګه ویجاړ شوې دي. له بده مرغه د دغه موټر بم په نتیجه کې یو ماشوم هم شهید شوی او یو شتنه نور ملکی کسان ټپیان شوي دي. همدارنګه د دغه ترسي برید په ترڅ کې زموږ دوه تنه زړور امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
چاودنه نن سهار د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ مخته وسوه. د امنیتي چارواکو خبره ډیری ټپیان هغه ماشومان دي چې امنیت قومندانۍ ته څیرمه په یو جماعت کې په دیني زده کړو بوخت ول. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصص زکیه معروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومان تر 15 کلونو کم عمرونه لري. هغه زیاته کړه
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوی تغذیه حاد رنج میبرن و د این جمله 600 هزار از اینا سوی تغذیه حاد شدید درن.
نن د اکتوبر 14 په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ مانځل کیږي. بلخوا د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین د افغانستان په نام نوسیمو کې هم پلی کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2.5 ولایتونو کې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کښته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. زموږ اغلازادۍ راډیوري د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین نن انقره ته ځي سو د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربند غوښتنه وکړي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیڅکله به د اوربند سپارښتنه ونه کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر دفتر په ویلامی کې ویلي چې مایک پنس به د اکتوبر پر 12 یعنی سبا له ولسمشر اردوغان سره وګوري او د سمدستي اوربند او د مذاکراتو د شرایطو په اړه به خبرې وکړي. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر وایان دیمیتری پیسکوف په سوریه کې د ترکیه د عملیاتو په اړه نن په مسکو کې خبريالانو ته وویل د وی موږ د ترکیه لخوا د خپل امنیت خوندي کولو د حق درنوي کوو، خو تمه لرو چې دا پوځي عملیات د خپل دفاع او امنیتي اهدافو په ارتباط وي. دغه راز لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل، هیله لرو دا عملیات به په سوریه کې سیاسي بهیر ته خنډ نه شي او تخریب نه کړي. دا اتم ورځ ده چې ترکیه د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشرۍ د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د همدې عملیاتو له امله لږتر لږه 190,000 کسان د سوریه له شماله تیښتې ته اړ شوي دي. د تاجکستان ولسمشر د دې هیواد له پارلمان څخه د ډله ییزې بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې ده چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 40,000 کسان ترې اغېزمنېدای سي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده. د تاجکستان د ولسمشري دفتر پر ویب سایټ په دې خبر کې چې نن خپور سوی راغلي تر 3,000 ډېر په زندان محکوم کسان به خوشي سي او دغه راز به تر 15,000 ډېر هغه کسان وبخښل سي چې سزا یې حبس نه وه. د تاجک ولسمشر د دې وړاندیز له مخې به د څه باندې 2,000 مشکوکو کسانو پر وړاندې پلټنې ودرول سي او هم به د شاوخوا 10,000 بندیانو د حبس موده راکم سي. دا وړاندیز دا هم رانغاړي چې په جدي جرایمو محکومې ښځې چې تر 12 کلونو ډېر وخت حبس تیر کړی وي تر اویا کلونو ډیر عمر لرونکي نارینه بندیان او ټول بهرنی اتباب له زندانونو خوشی سي. او د شمالي کوریا مشر د دې هوا تر ټولو لوړ غرته پر آس ختلی دی.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د جنوبي او مرکزي آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویل چې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. آیا د میرمن ویلز ټینګار د دې لپاره دی چې د ولسمشرۍ دغه انتخابات د 2014 کال لانګمنو انتخاباتو په سرنوشت اختنه شي چې په پایله کې د ملي یووالي په نوم اوسنی حکومت جوړ شو؟ په دې اړه د چارو د یو کارپو نظر مو اخیستی. د افغانستان ملي موزیم یو شمیر ارزښتناک آثار چین کې نندارې ته وړاندې شول. په کابل کې بیا د کرنیزو محصولاتو نندارتون پرانیستل شو.
یو سلو یو شپېتو غرفو کې دوی خپل محصولات په نندارتون کې ایښي دي او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاحکار ترکیې ته ځي، هغه هیواد ته چې پر سوریې پوځي یرغل کړی دی. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 1350 په صافه اوازي اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري سنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د جنوبي او مرکزي آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال الیس ویلز د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان ټینګار کوي. میرمن ویلز له ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتو د کمیسیونونو له غړو سره تر لیدنې وروسته له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون لخوا یوازې د بایومتریک رایو شمېرنه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د شفافیت لپاره یو مثبت ګام دی. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملینور جزئیات راکوي.
د سویلی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وایي د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه د جمهوری ریاست د ټاکنو لرنو پایلو ملاتړ کوي. اغلی ویلز وایي واشنگتن د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو کړنستای د بې پلوۍ هیله ترې لري او پر دې کمیسیونونو د هر ډول فشار واردولو سره مخالف. میرمن ویلز وایي ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د ټاکنو پر اونتیا خبرې کړې او د حکومت مشرانو هم د ټاکنو پر اڼو پایلو ټینګار کړی دی. دوی ما په ټاکنو کې د احتمالي درغلۍ یادونه وکړه او ټاکنیزو کمیسیونونو څخه مې وغوښتل چې د رڼو اطلاعاتو په خپراوي سره د ټاکنو روڼتیا ته قوت وروبخي. دا خبره د رای ورکونې د مرکزونو د شمیر پاره ده چې د ټاکنو په ورځ پرانیستي یا هم بند. د سویلي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستالي همدا ډول په افغانستان کې وروستي پرمختګونه ستایلي او زیاتوي افغانان له لنګونو سره مخ دي، خو په دې برخه کې وروستي لاسته راوړنې هیله بخون کړي. اغلی ویل زیاتوي په کابل کې د ښځو د حقوقو له فعالانو سره کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې د هغوی لاسته راوړنې خوندي ساتل کیږي. میرمن ویلز همدارول په افغانستان کې د تلپاتې سولې دراتګ لپاره د امریکا په رول ټینګار کوي او وایي د یو باثبات افغانستان لپاره متحده ایالات له افغانانو سره اوږه په اوږه کار کوي. د په داسې حال کې دا چې الیس ویلز په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره هم کتلي دي او په دې لیدنو کې له ټاکنو سربیره د سولې پر موضوعاتو هم بحث کړی دی. ارک پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل ولسمشر غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړې ته د درناوی وشي او هیڅ نوماندل وخت مخکې د بریا اعلان نه کوي. اجرایی ریاست هم ویلي عبدالله عبدالله له میرمن ویلز سره کتنه کې ویلي رڼی او عادلانه ټاکنې کولی شي یو باثبات او پرمختللي افغانستان ته لار پرانیسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
کابل ته د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال الیس ویلز د سفر او د انتخاباتو او د سولې پر موضوعاتو د هغې د څرګندونو په اړه وروسته د یوه کارپو نظر هم اوري، خو بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسان یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي. د دې کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا هغه کسان دي چې په انتخاباتو کې درغلۍ کړې او انتخاباتي جرمونه تر سره کړی دي. نور حالید ازدی رادیو د خبریال فیروزه عزیزی پر راپور کوي.
د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خبریالانو سره هغه شمیر شریک کړ چې د ولسمشر انتخاباتو په ورځ د درغلیو او انتخاباتي جرایمو له امله څارنوالۍ ته معرفي شوي. دغه کمیسیون چې د سې شنبې په ورځ یې د ټول افغانستان د شکایتونو څارنه ختمه کړې، د چهار شنبې په ورځ یې خبریالانو ته د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د درغلیو او جرایمو له امله یې په سلګونه کسان څارنوالۍ ته ورپېژندلی دي. د دغه کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمی:
907 مورد دیگر افرادی هستند که
نه سوابه هغه کسان دي چې عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي چې په انتخاباتو کې جال یعنی درغلی یا انتخاباتي جرایم کړي دي.
تقلب یا جال معرفي شوشدن.
دغه کمیسیون وایي څارنوالۍ ته معرفي شویو کسانو کې آن د کابینې غړي هم شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په 4 ولایتونو کې د میزان میاشتې د 6 د ولسمشرۍ انتخاباتو په ورځ 4528 شکایتونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي تر دې دمه له 2 ولایتونو څخه 4328 شکایتونه مرکز کابل ته راانتقال شوي او په اړه پریکړې هم شوې دي. د دغه کمیسیون مسؤلین دا هم وایي چې په ټوله کې 1,080 شکایتونه رد شوي، هغه شکایتونه چې اساسي نه وو. کمیسیون دا هم وایي د هغو واویو محلونو رای هم باطل شوي کوم چې د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري بند اعلان شوی وو. د دغه کمیسیون منشي قاسم الیاسی بیا د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ.
فیصله های کمیسیون های ولایتي
د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې اواز په هغه صورت کې نهایی دي چې د استناف وختونه نه وشوي، یعنی کله چې د شاکی او د چا پر ضد شکایت شوی وي او ابلاغ ورته رسیدلی وي، تر 3 ورځو هغوی حق لري چې د استناف وختونه کې شي.
تا 3 ورځ را اونا حق دارند استناف خواهی بکنن.
کاغله الیاسی وایي کتر 3 ورځو چا د استناف وختونه ونه کړه، د کمیسیونونو پریکړې به پریپلی شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه تر ټولو زیات شکایتونه په کابل او هرات کې ثبت شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د نننیو څرګندونو په باب مو واوریدل چې وایي له 900 زیات کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي. د هغه کسان دي چې د دې کمیسیون د چارواکو په وینا په انتخاباتو کې درغلي کړې او انتخاباتي جرمونه یې ترسره کړي دي. مخکې مو واوریدل چې جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیز ویل چې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه هم نن په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو نن د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونو له چارواکو سره وکتل او پر دې ټینګار وکړ چې دا کمیسیونونه دې پرېښودل شي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دقیقه شمیره په هغه اصول سره سم اعلان کړي چې د دغو انتخاباتو شفافیت تضمینولی شي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیګو دا چې د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیز ویلز کابل ته تللی په دغه سي حساس وخت کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شوي. پر دې موضوع مو د چارو د یو کارپو نظیم سمون نظر اخیستی. زما همکار اسمت ساروان له ښاغلي سمون سره په دې اړه مرکه کړې ده. په پیل کې ښاغلي سمون کابل ته د الیز ویلز د سفر د هدف په اړه وویل:
له شک پرته د 2003 کال د ټاکنو جنجال د افغانستان د ډیموکراسۍ د نوي تاریخ او همدارنګه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د حضور لپاره یو ښه خبر نو معنا ده چې دا ټاکنې جنجالي شوې او بالاخره په ځینو پروسو باندې د خلکو شک پیدا شو، لکه ډیموکراسي او ټاکنې او دا نور مسایل. اما ذهنیت تقریبا تاسو دې چې په تیرو ټاکنو کې دې ته آماده نه وو چې خلک رایه ورکړي. خلکو رایه مشارکت ټیټې کچې او لامل همدا و چې امنیتي ننګونو تر څنګ خلکو په ټاکنیزو بنسټونو باندې باور نه درلود. نو دا ځل متحده ایالاتو د افغانستان، اروپایي ټولنه، د افغانستان نور شریکانو تاکید دا و چې ټاکنې باید په شفافه توګه ترسره شي. ظاهرا د الیز ویلز د سفر هغه چې مطبوعات په درزو کام دا و چې له ولسمشر سره چې کتلي او د اجرایي سره چې کتلي دي د شفاف ټاکنو په ترسره کې د شفافو پایلو په اعلان او همدارنګ پاغه نور موارد چې پرتلون کې متورکید پاغه باندې څنګه کړه. ولی نور مسایلم کې دی چې دې سفر اساسي برخه دي کوم متحده ایالات اوس بیا په دې هڅه کې دي چې د ټاکنو د نتیجې تر معلومېدو وروسته بیا هغه د سولې تلیدنې مذاکرات چې په قطر کې په نهایي حد ته تقریبا رسېدلي او بیا د امریکا د ولسمشر ټرمپ یو ټویټ باندې ودرېد غواړي بېرته دغه دسره کړي دا مذاکرات. نو په دغو مسایلو باندې بحث کړی ده او د امریکا متحده ایالاتو اوسنی دریځ هم دا ده چې ټولې پروسې د تلیدو وروسته دوی ټاکنو ته لومړیتوب ورکوو. بیا د ټاکنو مونږ تاسو د ټاکنو په درشل کې اوس هم یو د نتیجې اعلان ته منتظر یو. نو د امریکا متحده ایالات بیا دا غواړي چې د 2014 کال تجربه تکرار نه شي. چا په دې مسایلو باندې هم بحث شوی چې د واک سولیز انتقال ته هم باید زمینه مساعده شي. که هر څوک د ټاکنو ګټونکی وي نو هغه باید نتیجه ومني، ځکه دا د نتیجې نه منل هم اوس په افغانستان کې یو بد فرهنګ ګرځېدلی چې متاسفانه مونږ ښې تجربې ترې نه لرو.
بله سمون صاحب، یعنی تاسو د ځینو خلکو هغه تشویش یا نظر په ځای نه بولی چې وای ممکن بیا د امریکا په منځګړتوب د انتخاباتو له لارې نه بلکې د یو جوړجاړي له لارې حکومت رامنځته شي، بلکې د میرمن ویلس د سفر اصلي هدف دا دی چې له انتخاباتو وروسته د سولې په پروسې باندې کار وشي.
بله، یو فرضی خوانده ده چې ډېر خلک په دې باور دي چې متحده ایالات امریکا یعنی غواړي چې دا ټاکنې همداسې یو حد ته ورسیږي چې بالاخره یو کشمکش جنجال راشي او دوی ته هغه د سولې هغه پروسه اسانه کړي، ځکه دوی اوسنی ولسمشر د خپلې ستراتیژۍ د تطبیق خنډ ګڼي د سولې په برخه کې. نو دوی یو ډول که موږ تاسو وګورو د امریکا سفیر په کابل کې دا هم په ډېر غیر نورمال ډول په مسایلو کې مداخله کوي او هغه بایومیټریک ډرایو باندې چې ډېر تاکید هم کوي په دې خاطر چې دوی فکر کوي حکومت پلاو عناصرو په ټاکنو کې درغلي کړې ده، ممکن دا د یو فشار د وسیلې په توګه د ولسمشر په ضد وکاروي، د ولسمشر غني په ضد. که چیرې په ټاکنې ګټونکی ولري، مطلق ګټونکی ولري په لومړي پړاو کې، نو که هغه د دغو څو اتنهو کاندیدان له منځه هر څوک نو هغه باید یو په نور مقابل بهلین کې باید دا ومني او د واک سولې انتقال ته زمینه برابره کړي، ځکه چې که موږ د بیا مغه د 2014 تجربه تکرارو نو له یوې خوا نه له ولس سره دا برداشت زغم سره چې دا پروسه وزغمي، بل د وضعیت ته هم په کتو د کچیر ټاکنې دوم پړاو ته ځي د زمينه هم نه مسایده چې دوم پړاو ټاکنې تر سره شي. وګوره اوایې خصوی دا په ډیرو مناطق کې د افغانستان نو مجبوره دا ټاکنې تر سره لیته وغځيږي، نو کبیا دا چې وضعیت سره مخ کیږي نو دا یو غټ بحران ده. البته یو سیاسي بحران ده چې هم د حکومت مشروعیت ته صدمه رسولی شي او هم همدارنګ هغه کوم کارونه لومړیتوبونه چې دولت په غاړه دي هغه ته هم صدمه رسولی شي، او یوازې د حکومت مخالفین
ولدی وضعیت نګټه پورته. نظیم سمونو چې کابل ته د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال الیس ویلز د سفر او د انتخاباتو او د سولو پر موضوعاتو د هغې د وروستیو څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان ملي موزیم یو شمیر ارزښناک آثار په چین کې نندارې ته وړاندې شول. دا آثار تر دې وړاندې په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم ښودل شوي وو. عصمت سروانی نور تفصیل اوروي.
په چین کې د افغانستان د یو شمیر لرغونو آثارو نندارتون چې ډېر مخکې پیل شوی وو پای ته ورسید. دا آثار چې د باختر خزانه بولي له څو کلونو راهیسې په بیلابیلو هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا خزانه د برونز د اثر او کوشانی لړۍ د تمدنونو استازیتوب کوي. جرمني، ایټالیا، فرانسه، هالند، کاناډا، امریکا، جاپان، جنوبی کوریا او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې دا آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. دا آثار د افغانستان د ملي موزیم د کارکوونکو په همت په دې هیواد کې د تنظیمي جګړې او طالبانو له خطره روغ پاتې شوي دي. د افغانستان ملي موزیم چې د آسیا یو خورا مهم موزیم ګڼل کیږي، تر یو لک زیات داسې لرغوني آثار لري چې تاریخ یې تر زرو کلونو پخوانی دی. د دې موزیم اکثره آثار په نویمه لسیزه کې په تنظیمي جګړه او وروسته د طالبانو له لوري ویجاړ شول.
طالبانو د خپل واکمنۍ په محل د افغانستان تر 2025 زیات لرغونی آثار ویجاړ کړل. د افغانستان د ملي موزیم د ویجاړو شویو آثارو د ترمیم د څانګې یو غړی شیراز الدین صافی وایي پر موزیم د جګړې په کلونو کې بې شمېره راکټونه لګېدلي او سخت زیانمن شوی و. د همداراز وویل د تنظیمونو د جګړو په کلونو کې یوه ورځ پر موزیم او شاوخوا یې 1600 راکټونه ولګېدل. یو راکټ د موزیم تر څنګ پر یوه بس ولګېد او ګڼ کسان پکې ووژل شول. بیا مو فیصله وکړه چې د موزیم آثار یوه خوندي ځای ته ولېږدو. شاغل صافی دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې موزیم بیرته ترمیم شوی او د طالبانو له لورې د ویجاړو شویو آثارو په سلو کې 10 بیرته رغول شوي دي. له 2003 میلادي کال را په دیخوا 3500 تازه موندل شوي غاړکۍ او نور قیمتي آثار په موزیم کې خوندي شوي او تر 15000 ډیر نور لرغوني آثار له بهرنیو هیوادونو بیرته افغانستان ته راوړل شوي دي.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو د احصایو له مخې د افغانستان نیمایي وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف ادارې بیا ویلي تیر کال 2 میلیونه کم عمره افغان ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ شوي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس جزئیات اوروي.
دا د الیاس غږ دی، هغه ماشوم چې خوارځواکۍ ژوند د روغتون یوې وړې خونې ته تر نامعلوم مودې پورې ورمحدود کړی. د الیاس مور سنگر بیبي وایي الیاس د لغمان په داسې یوه سیمه کې دې نړۍ ته سترګې غړولې چې پرته له جګړې بېوزلۍ او غربت بل څه نشته.
الته پالتون گی ډاکټرانو ورته ویل چې ما دا چې پیدا سو ویل دا ستو ته نه روي دا چې پالتون ته چې ویل دا ډاکټرانو.
د الیاس مور وی دی الیاس بلرور هم په ورته ناروغي اخته شوی، حالت یې ښه دی خو نه دی نورمال انسان په ډول. دا یوازې الیاس نه دی چې د خوارځواکۍ سره مخ دی، د الیاس په څیر په افغانستان کې میلیونونه کم عمره ماشومان ورته حالت لري. په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وی په کلنی ډول 2 میلیونه زیات کم عمر افغان ماشومان روغتیایي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د یونیسف د خوړو برخې متخصص زکیه معروف د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له ګواښ رنځ وړي. په دې 2 میلیونه کې 600000 هغه ماشومان دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي او باید تر درملنې لاندې ونیول شي.
اغلی معروف وایي که اړوند ادارې د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار نشي په نږدې راتلونکي کې یو ستر بشري ناورین رامنځته کیدونکی دی. د اغلی معروف په خبره جګړه، اقتصادي ستونزې او د پوهې د کچې کموالی د دغې رامنځته کیدونکي ممکنه ناورین عمده لاملونه دي. د اکتوبر 14 نیټه د خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د خوارځواکۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې د دې هېواد د اقتصاد وزارت د ارقامو له مخې اوسمهال 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه افغانان چې په ورځني ډول په 3 وختونو کې یو وخت هغه هم پوره روغتیایي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت په خبره د بېوزلۍ د زیاتوالي اصلي لاملونه جګړه، اقتصادي ستونزې، بیکاري او روغتیایي خوړو ته نه لاسرسی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د خوارځواکۍ برخې مسؤول ډاکټر همایون لودین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کابو کولو لپاره 150 مرکز جوړ شوي دي چې د دې مرکزونو تر څنګ په لویو روغتونونو کې رضاکارانه فعالیتونه هم تر لاس لاندې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
نن د خوړو د نړیوالې ورځې سره سم په کابل کې بیا د کرنیزو محصولاتو نندارتون پرانیستل شو. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د دې نندارتون له جوړولو هدف د کورنیو محصولاتو لپاره بازار موندنه ده. یو شمېر کروندګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات نندارې ته ایښي، ازادي راډیو ته له حکومته خپلې ګیلې وکړې او وویل حکومت تر اوسه پورې دوی ته د محصولاتو په بازار موندنه کې امپاتې راغلی. امید زهیر ملي نور تفصیل اوروي.
کابل کې د کرنیزو محصولاتو 23 نندارتون. سوریا د 5م ټولګي زده کوونکې ده. هغه د کابل بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون تر اغلی وای نن یې د سبا لپاره هیله ده او غواړي په راتلونکي کې لویه سوداګری شي.
به خاطر آمدیم که
دلته د پیسو ګټلو لپاره راغلی یم. په خپل لاس جوړ کړي وسایلو سربېره مې په دغه غرفه کې توت، مرچ، دنیا او ځینې نور ایښودلي دي.
په دې نندارتون کې له کابل سربېره د هیواد د 30 ولایتونو له بیلابیلو سیمو هم یو شمېر کاروانګر او د کرنیزو محصولاتو تولیدونکي دلته راغلي څو خپل توکو ته بازار پیدا کړي. محمد نظری له بامیان راغلی او په خپل کور کې تولید شوي قرط، سوچا یا زیړ وړیا او شات د خرڅلاو په هدف ننداري دی. دی وایي دا ډول نندارتونونه کولی شي د دوی د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي، خو له حکومت هم یو شمېر غوښتنې لري.
هر څومره ژر ژر چې دغه نندارتونونه جوړیږي زموږ په ګټه دي او ورته راځو، خو زه غوښتنه لرم چې حکومت سوله راولي او زموږ لارې امن کړي چې دې ډول نندارتونونو ته راشو.
د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي دا چې د افغانستان 60% کاري قوه په کرنیزه برخه کې بوخته ده او د هیواد لویه برخه صادرات هم کرنیزه او حیواني دي، نو اړتیا ده چې محصولاتو ته یې په کور دننه او بهر بازار پیدا شي. د دې وزارت د اوبه لګونې او طبي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري د دې نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د نندارتون د جوړېدو اصلي هدف کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
نننی نندارتون د منګه د منی د فصل نندارتون ده. دلته تجاران، بزګران، خصوصي سکتور ټول سره ټول سوي دي. 121 په تو غرفو کې دوی خپل محصولات په نندارتون کې ایښي دي او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي. سم مقدار محصول دوی ته ضرورت ده چې هغوی ته واخلي او قرارداد سره وکړي چې هغوی بیا دې په پروسس او په صادراتو باندې کار وکړي.
ښاغلی غفوري وایي کرنې وزارت پام کې لري چې قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات پیل کړي او د سوداګرو پر وړاندې هغه خندونه هم لمنځه یوسي چې د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په برخه کې ورسره مخ دي. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون څلور ورځې دوام کوي. د کرنې وزارت هیله مند چې د دې موسمي نندارتونونو په وسیله به وکول شي سکال لسل میلیون افغانیو زیاته سوداګري ولري. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل مرستیال د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار نن ترکیه ته لیږي. د امریکایي چارواکي په داسې حال کې ترکیه ته ځي چې د سوریې پر شمال د ترک ځواکونو د یرغل له کبله د امریکا او ترکیې اړیکې تر اغیز لاندې راغلي دي. اسمت سروانې تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبرین نن چهارشنبه ترکیه ته لیږي چې دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربان غوښتنه وکړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس دفتر پرون د ده په قول په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر په 18 یعنی سبا پنجشنبه به د ترکیې له ولسمشر سره وویني او ورڅخه وبغواړي چې فوري اوربند وکړي او د خبرو اترو لاري د ستونزې د حل کولو لپاره شرایط برابر کړي. تر دې وړاندې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په هیڅ صورت به د سوریې په شمال کې اوربند ونه مني. اردوغان له آذربایجان څخه بیرته خپل هیواد ته د تګ په لاره کې په الوتکه کې خبریالانو ته وویل دوی به د اوربند غوښتنه وکړي خو موږ هیڅکله هم اوربند نشو اعلانولی. دوی ورځې وړاندې ولسمشر ترامپ د ترکیې د کابینې پر دروغ غړیو بندیزونه ولګول او له دغه هیواده د پولادو پر وارداتو یې تعرفه لوړه کړه. دا هم د فشار یوه لار ده، خو په کانګرس کې جمهوری پال غړي وایي چې پر ترکیې دې فشار تر دې سخت کړل شي. د کانګرس په سنا جرګه کې د مریلند استازي کریس هولن چې د ډیموکرات ګوند غړی دی وایي چې د دوی له لوري وړاندیز شوي بندیزونه به د ترکیې لپاره سخت وي او تر هغو به یې پر دغه هیواد اغیز وي چې د سوریې د کردانو پر ضد له یرغله لاس اخلي او خپل پوځ د سوریې له شماله باسي.
په همدې راپور سره د خبرونې پای ته ورسېدو. البته د ازادي راډیو خبرونې پاتې دي نیم ساعت نور وخت لرو. دا نیم ساعت مجله هم زما همکاره فرشته نگاه مخته وړي. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. فرشته جان، خبرونه تاسو جوړ خره خلاص.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین، شام شما بخیر.